ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساته خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پرونه خبرونه کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي. د کمیسون خپل تله اعتبار بیرته ترلاسه کړی او د دې او د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی په منظم ډول پر مخ ځي. تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې په اړه د مخکښو دینی عالمانو او چارواکو د نړیوالې غونډې کوربه دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي خپل له لاسه تللی اعتبار یې بیا اخیستی او چمتووالی سم پر مخ ځي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې چې د مالي فساد په قضیو کې محکوم دي د هغوی د نیولو امر شوی او دوی وایي چې راتلونکي جمعه بیرته هیواد ته ستنیږي. پورا خبرونه واورئ. سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د نړیوالې غونډې کوربه ده. د سعودي خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عربستان او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د بیان له مخې دغه کانفرنس د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تروریزم او افراطیت د هرې بڼې د غندلو په هدف ترسره کیږي. د کانفرنس لومړۍ ورځ په جده او دویمه په مکه مکرمه کې ترسره کیږي چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 30 اسلامي هیوادونو عالمان وربلل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د انتخاباتو کمیسون د ټولو سیاستوالو او خلکو مشورې او خبرې اوري او د هغوی همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوي چارې مثبتې ارزوي چې د ملي نجات پرون ائتلاف پرون ویل د راتلونکو ټاکنو په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې ائتلاف یو غړي عطا محمد نور ویل که د انتخاباتو په پروسه کې اصلاحات را نشي بحران به رامنځته شي. د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې د تېرې اونۍ د مرګونی برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو د لیدنې په لړ کې له اقبال سنگ سره خبرې کړې دي. اقبال سنگ د هغو 22 ټپیانو په ډله کې و چې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې په یو موټر بم کې ټپي شو. هند د درملنې لپاره هر ډول ژمنې ته تیار یې وښود. اغلی سواراج پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اقبال سنگ د هند د روغتیا په انسټیټیوټ کې بستر شوی او وضعیت یې د ښه کېدو په حال کې دی. په جلال آباد کې د موټر بم په پیښه کې له 1900 وشل شو 19 تنه سیکانو او په 22 ټپیانو کې هم اکثره ژوبل شوي سیکانو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې مریم نواز د جولای په 14 بیرته پاکستان ته ستنېږي. دا خبره پرون مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته وکړه. مریم نواز په داسې حال کې دا پریکړه اعلان کړې چې د پاکستان د احتساب ادارې د خاصې محکمې د حکم له مخې د مریم خاوند کپتان صفدر په راولپنډۍ ښار کې پولیسو ته تسلیم شوی دی. چارواکو ویلي چې کپتان صفدر د فساد ضد ادارې توقیف کړی دی. د پاکستان د احتساب ادارې تېره جمعه اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په 10 او د هغه لور مریم نواز په 2 کلونو بند محکوم شوي دي. دوی په بهر کې د ناسب شو ملکیتونو او مالی فساد په قضیو کې تورن دي. د ترکیې تلویزیوني شبکو رپورټ ورکړی چې لږ تر لږه 10 کسان پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د خوای کېدو په پیښه کې وشل شوي او اویا نور ټپیان دي. د چارواکو په خبرې ریل ګاډي کې چې 360 مسافر یې لرل په تکیرداک ولایت کې له خپلې پټلۍ اوښتی دی. د تکیرداک والي محمد چیلان دا خبره تایید کړې ده. ویلي دي چې پیښه د خرابې هوا په خاطر شوې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي یو امنیتي افسر او یو بنګلاديشي کارګر پرون د ریاض په شمال کې په یو برید کې وشل شوی دي. په القسیم سیمه کې د درې وسلوالو کسانو چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ترهګر بللی دي په امنیتي پوستې ډزې کړې دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت د اعلامې له مخې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو سره دوه بریدګر وشلی دي او یو تن یې ټپي کړی دی. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. او د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې هوایي ځواکونو پرون د اسرائیل لخوا په همس ولایت توغول شوي راکټونه لمنځه وړي دي. سنا خبري اژانس ویلي چې د سوري هوایي ځواک د اسرایل یو الوتکه ویشتلې ده او نورې الوتکې د سوري د هوایي قلمرو د خوشي کولو لپاره اړستل شوي دي. اخوا په لندن کې د سوري د بشري حقونو د څار د ادارې رئیس رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل دغو هوایي بریدونو په تیفور پوځي اډه کې ایراني جنګیالي په نښه کول. اسرایل تر پرون ناوخته د سوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له لاسه تللی اعتبار یې بیرته خپل کړی دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې چارې په منظم ډول پر مخ ځي.
دغه پروسه خب مخکې لاړه، دا سرتینا د کاندیدانو پروسه ډېره خب مخکې لاړه او همدا علت و چې نن څه کم 10 میلیونه کسانو سرتینا وکړو.
مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو په اړه اندېښنه څرګندوي. د نړۍ مطبوعات هم لرو او دا هم وایي چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. په هلمند کې سکال د خټکیو او هندوانو په حاصلاتو کې کمواله راغله ده.
داسې مرضونه دي چې د وسګور دغه جوړنګان دي اکتوبر لوی خټکی پکښې کې د شل ووي د
د نورو راپورونو سربیره د هموري چې د پاکستان په هوایي ډګرونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف چې لخپل لور سره په لندن کې دی او محاکمو په لسو او کلونو بند محکوم کړي دي د نیولو اوامر صادر شوي دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون او نس پروګرامونه خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لهونه د مخام تر و بجو پرې په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 100.5 څپه اورېدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون باندې د ولس تللی اعتبار اوس بیرته ژوندی شوی دی. دا خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه داسې وخت کې دا خبره کوي چې د ملي نجات د ائتلاف په نامه د حکومت اپوزیشن وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د احتمال په اندېښنه لري او که د درغلیو پیښې ثابت شي نو په هیواد کې به بحران رامنځته کیږي. صفی الله ستنگزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه یې د ټاکلیو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. د دغه کمیسیون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو اندېښنې موجودې دي خو په خبرې چې دغه کمیسیون تر دې دمه ټول کارونه په بریا سرته رسولي.
کوم میکانیزمونه چې دغه اوس فعلاً دپاره څه قانون انتخابات یا څه کمیسیون تصویب کړي دي په هغه میکانیزمو باندې کار روان دی. دغه پروسه خب مخکې لاړه، دا سرتینا د کاندیدانو پروسه ډېره خب مخکې لاړه او همدا چې نن څه کم 10 میلیونه کسانو سرتینا وکړو او همدارنګه په زرهاو کسانو د ولسي جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره ځانونه کاندید کړ. حتی دا هم شان چې بعضې وختو کې مخالفتونه هم کوي، د فامیل څخه یې یا اولادونه یا یې هغه نږدې اقارب هم ځانونه ثبت کړي دي. دا غون په دې معنا ده چې دوی دغه پروسې سره علاقه لري او کمیسیون باندې اوس هغه تللی اعتماد بېرته پیدا شوی دی.
ښاغلي هاشمي دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون وویل په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او وی ویل که لازم اصلاحات رانشي کړکیچ به راشي. د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه یو غړي عطا محمد نور پرون په مزار شریف ښار کې وویل
د اوسني حکومت د عمر یوازې 4-5 میاشتې پاتې، بعد خلکو ته د منلو وړ نه وي، حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو، ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنو.
د حکومت ویاندویانو د جمعیت اسلامي د ګوند د اجرایه رئیس او د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه د غړي عطا محمد نور د دغو خبرو په اړه د غبرګون لپاره ځواب ورنه کړ. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان په 28مه کېږي. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دغو انتخاباتو که به درغلی وشي چې د دغه ائتلاف لسګونه پلویان او د دوی د مشرانو د کورنۍ او ځینې غړیو هم د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي دي.
د سیف الله ستانگزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې کمیسیون باندې د خلکو تللی اعتبار بیرته برحاله شوی دی. خو د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفان په تېره بیا د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
مال جنگ زرا چې دا سمه بد سیږي
د واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علي میزتیار وایي له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران همکاري او مرسته او په تېره د دې هیواد لخوا د طالبانو د جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه دي سربېره پر دې د دې جرګې یو شمېر غړیو هم د یکشمې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنه وښوده او وویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې اورو
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم میزدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یو هیواد په ګټه هم نه دی
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کشي پاکستان است دی
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یو حساسه موضوع ده هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثر شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي په خوا تر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوختي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د خان محمد سین پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکوو قضاوت په خپله وکړئ
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو پورې اورېدلی شئ. دغه راز کې انټرنیټ لرئ نو د انټرنیټ کې بیا د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com هم رپورټونه او خبرونه ولولئ او همې اورېدلی شئ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف یک شنبه له اجرایي رئیس عبدالله سره کتنه درلوده. وایي چې د ازبکستان هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ګټور رول ولوبوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان له ملي امنیت سلاحکار سره هم د افغانستان پر سوله او اقتصادي وده او نورو همکاریو او موضوعاتو غږېدلی دی او دا هیواد چمتو دی چې د افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا بیا په جلای اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی اتمر د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز حل لپاره د ازبکستان همکاري خورا مهمه بللې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي چې حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. د دوی په وینا د سوداګریزو بندرونو او د خلکو د تګ او راتګ د لارو تړل د حل لار نه ده او اړتیا ده چې حکومت د معترضانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرون کومې مظاهرې چې دغلته شوې دي هغه په سوله ییز ډول ترسره شوې. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
وروسته له هغې چې نظام الدین قیصاري ونیول سه او د هغه پلویانو په شمال کې مظاهرې وکړې، د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي د زورواکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید په سوله ییز ډول مظاهرې ختمې کړي. د سناتورانو په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفان د نفاق اچولو په هڅه کې دي چې له مظاهرچیانو د ځان په ګټه استفاده وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار او بلغړی ګل محمد رسولی په دې اړه وایي
امنیت عمومی مسلحت عمومی افغانستان مد نظر باشه.
هغه وایي د افغانستان عمومی امنیت او عمومی مسلحت دی په پام کې ونیول سي. داسې کړنې دي ونسي چې وضعیت له مخکې نه هم خراب سي او دا مسله باید په پام کې ونیول سي. دویم نظر دا دی چې دغه موضوع متوازنه او افغان شموله حل سي او د قضایاو په اړه خلکو ته واضح وویل سي
او قضایا به مردم افغانستان روشن گفته شي.
ما امیدوار هستم که این مسئله را بعد حکومت
هغه وای زه هیله منیم چې حکومت به دغه مسئله په تدبیر او فکر سره حل کړي. دا په داس حال کې د چتیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاري ونیو. ښاغلی قیصاري د ولسی پاسونونو په چارو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی و. جمهور ریاست ویلي چې قیصاري د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې ښاغلی قیصاري کابل ته راوستی او لوی څرنوالۍ ته یې معرفي کړی. د نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهرچیانو د فاریاب ولایت او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لاره او د اقینې سوداګریزه لاره تړلې ده. د ولسی جرګې غړی او د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مظاهره چان به هیڅکله هم د زده کړو بهیر او د غشان د خلکو د تاګ او راتګ لارې ونتړي. خو د نوموړي په وینا دا چې د اقینې بندر د حکومت لپاره یو عادتي لاره ده، تر هغې به تړلې وي چې حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. ښاغلی تینج وایي د نظام الدین قیصاري خلاصون او د عبدالرشید دوستم بیرته راستنېدل د خلکو اصلي غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت د تېرې اونۍ په مظاهرو کې څو تنه مظاهرچیان مړه او ټپیان سوي او یو شمېر مظاهرچیانو د ولایت ودانۍ ته اور اچولی. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس ماتین بیګ چې د جمهوري ریاست له لوري د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته تللی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې وضعیت بیرته عادي حالات راګرځېدلی او د اقینې بندر د لارې د خلاصون لپاره له خلکو سره خبرې روانې دي.
ما با صدها تا از جوانا رشتفیدا و بزرگای قوم
هغه وایي لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو سره مو ملاقاتونه درلودل. هغه خطرونه چې موجود و اوس رفع سوي. امنیتي خطرونه او هغه هرج و مرج چې تاوتریخوالی رامنځته کوه اوس له منځه تللی. اوس د امن په فضا کې کار مخه ته ځي. له تېرې ورځې راهیسې ټولو دفترونو په کار پیل کړی او ښوونځي بیرته خلاصې سوي دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي هغه کسانو چې د مظاهرې په ورځې په تاوتریخوالو لاس پورې کړی و بنیول سي. ښاغلی دانش له مظاهرچیانو غواړي چې د مظاهرو او اعتراضي غونډو پر مهال تاوتریخوالی ونه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او د ورکو شو عزیزانو د لټونو ونیس پروګرامونه هم اوري. خو اوس حمید مومن تغوګ نیسو چې د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستې دي.
ستار اینڈ سٹرپس امریکایي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو مهم مرکز د نیولو په اړه مطلب خپور کړی دی. د پوځي ورسپانه د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قمندان په حواله لیکي چې هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش مرکز چې د ډلې په سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی. ورسپانه زیاتوي په دې ګډو عملیاتو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس 600 سرتیرو او افسرانو برخه درلودله. ستار اینڈ سٹرپس د امریکایي پوځي چارواکو ویلي دی چې شاوخوا 100 داعشیان چې په دې مرکز کې موجود و د سیمې غرونو ته په شا تمبول شوي دي. د مطلب لیکوال وایي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ چې د ډیورنډ په کرخه پرته ده داعش ډلې ته د اکمالاتو اساسي لار بلل کیږي. د هسکه مینه ولسوالۍ غرایزه جغرافیه ته په پام طالبان، القاعده او اوس داعش ډله له دې سیمې څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. ستار اینڈ سٹرپس ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر امریکایي سرتیرو روسي حمله ته کتنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یو بیان په استناد لیکي چې د افغانستان په جنوب کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د ورسپانې په وینا د تیر 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې را په دیخوا دا لومړی ځل چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو حمله کیږي. له دې مخکې هم په ورته دوو حملو کې امریکایي سرتیری په نښه شوي وو. د مطلب لیکوال وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه د دوی پر بهرنیو همکارانو زیاتې او مرګونې حملې د 2010 او د 2012 میلادي کلونو ترمنځ شوې وې. ستار اینڈ سٹرپس د مطلب په پای کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تیر کال کانګرس ته په خپل یو راپور کې خبرداری ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او پوځي روزونکو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا دا ډول حملې زور واخلي. که څه هم امریکایي ځواکونو د دې حملې ځای نه دی پټاګه کړی، خو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دا حمله په اروزګان ولایت کې شوې ده. د برتانیې ګارډن ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز د ردولو موضوع راخیستې ده. ګارډین لیکي چې په کوچني اختر کې تر درې ورځنۍ اوربند وروسته په افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. ورسپانه وایي چې د بیا پیل شوو جګړو او تاوتریخوالي وروستي قربانیان د غزنی ولایت درې ماشومان وو چې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې ووژل شول. ورسپانه زیاتوي افغانستان چې دوه مهم انتخابات په وړاندې لري د جګړې تر څنګ له سیاسي کړکیچونو سره هم مخامخ دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې او د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 2019 میلادي کال په پسرلي کې ترسره شي.
تیر کال د هلمند هندوانو په بې ساري ډول حاصلات کړي، خو سږ کال بزګر سر ټکې وایي چې د هلمند هندوانې او خټکی دا ځل کم دي او اکثر پالیزونه مرزونه وهلي دي او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. د کرهڼې د ریاست مسؤلان وایي سږ کال ورته تر بل هر کال کمه بودیجه ورکړ شوې ده، ځکه نو په ډېرو پالیزونو او نورو کښتونو پسې نشي رسېدلی. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي تفصیلي رپورټ لري.
ویاله د اوبو خالی ده. کروندګر د پالیز د پاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخه خټکی ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکی د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلې پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتګ خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې هم کار کوي او هم اجازه لري چې په خپل خوشه خټکی وخوري. دلته د خټکیو د نږدې 10 جریبه پالیز بزګر اغا ولی وای بیا به ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړي دي او سش کال به په بیساري ډول تاوان وکړي.
داس مرزونه دي د وسګور دغه جوړنګان دي تو وګور لوی خټکی پښته کې د شال ووی د لیف پریز یو مرز نه د چمړ ودا دی یو مرز د پاله زته وس دغه څنګه وګور نه ولا که موږ یا 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 مامور یا 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 یو نظامی عمل کې سړی موږ ولا کړی د لیچل ته موږ راغلی دي چې څه څه شته اړتیا لري د پاله ز یا دوا یا د یو بوتریکا یا یو بل کومک هیڅ کومک از مشر نه دی کړی هیڅ کومک چې په دغه نږدې وداګو کې راتلی نسي کولی لږ ځکه خو بېخي نه کوي
د شیرچای رنګ جامو خاوند هغه ولي چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنې هم پتن دی وایي په خوا پولیسو خو د ماشینو د کمښت او د نورو ستونزو له امله هغه دنده پرېښودله دی وایي فکر مې کوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه یې هر څه تباه کړل د ازادي راډیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړي
غوښتنه زموږ د دولت څخه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي یو سم ځای ته پیدا کړي دغه سړی خونې ورته وایي دغه سړی خونې راته دغه کې زموږ شي ارزانې خرڅ نه سي بلې ورځې تازه ودروم راوی باسم بازار ته خرڅ کوم د پدغه دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ دغه یو کار برابر
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نور حلال دانې او تخمونه وکړي خو کروندګر وایي د دوی د تمی سره سم نور کشتونه او دانې ګټه نه کوي اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ ګڼي بینډي او یوا یوا بنګه هم شته دا چې د سرطان په میاشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسری ترسیږي اغه ولی وای د کروندې او پالیز زیبو سینا
په خدا کې بل زما لږ پنځل زره شپږ نظر خالي پر ساده تیر مول کو بیا چې ماشین ګل برنګان مارکی مبلن واټ ګل چې واټ ګل چې بیا غیسا یو مستریز مر سره په 2000 راځي دلته چې موږ د ماشین خراب یو ګل برنګ ماکی په 2000 مر سره راځي
په دې ورځ کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په شپېته افغاني چې یو ډالر نه کیږي پلورل کیږي خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري کروندګر وایي په هرو پنځلس ورځو کې د واټر پمپ پر تیلو چې د هلمند له سیند اوبه باسي نږدې 10000 افغانۍ مصرفوي دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسی راوړلی نو د ګټې تمه نه لري پر یو لویو پښته باندې تر څلو ډیر ژړ خټکی چې اغه ولی او ملګری سهار د پالیس څخه شکولې دي تر جوړنګانو لاندې د لری ډیر ښه خوشبو یو د هلمند کرهنې رئیس انجنیر احمد شاه خیرهم د کروندګرو ستونزې منی وایي د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوی بودیجه ډیره کمه وه ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسېدل
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سخت کال حاصلات هندوانو ښه دي نسبتا بد نه دی او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکی د مچ په نامه یادیږي او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي خو نه دی بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه او د هغه نظر دا دی چې د 50 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاری تر څو دغه مرض د ورک شي
خیری وویل د مرزونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د پاکستان په خاني صدر اعظم نواز شریف چې د تیر جمعې پر سپلسو کلونو بند محکوم شو د جړی په 14مه پاکستان تستنیږي مریم نواز به هم چې په کلونو بند محکوم شوی ل خپل پلار سروي د پاکستان احتساب ادارې ویلي چې د استانبول او لاهور په هوایي ډګرونو کې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د نیول لپاره تدابیر نیول شوی دي په دې اړه د ازادي راډیو پر اسونکو خبرونه کې نور جزئیات اوریدل شیخ اوس پام کړی دی سات د مهمو خبرونو لندیسته سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې صوبات پړه د نړیوالو عالمانو د غونډې کوربه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملی کولو سره له لاسه وتلې باور بیرته خپل کړی دی د پاکستان په خوانی صدر اعظم او شریف ولوري مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته ستنېږي دا په داسې حال کې ده چې د دواړو د نیولو لپاره د پاکستان په هوایي ډګرونو اوامر صادر شوي دي او د سعودي عربستان چارواکي وی یو امنیتي افسر او یو بنگلاديشي کارګر پرون د ریاست په شمال کې په یو برید کې وشل شوي دي د انصاف په لټه کې یو دوره کې شو ځانو د لټونو نس پروګرامونه او سوریدل شي
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی ریشی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په